د سهار 8 بجې شوې. السلام علیکم. په کابل کې لګروسته مشورتي لوی جرګه پیلېږي. هلته خپل خبريال سره په خبرو کې وروستای حال درکوو. د جرګې په قانوني او حقوقي اړخ هم له کارپوهانو سره غږېدلې یو. په بهرنیو مسایلو کې اوري چې د ایران لپاره د امریکا ځانګړي استازي استعفا کړي. د لمړنۍ یو ساعته خبرونې ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. تخنیکي چارې قادر جلالوف مختوړي. مخکې له دې چې راپورونو ته راشو وروستي خبرونه واورئ. په سر کې د مهمو خبرونو سرټکی. کابل نن د مشورتي لوی جرګې کوربه دی چې درې ورځې دوام کوي. د استرالیا یو لوی شرکت افغانستان کې پانګونې ته لیوالتیا ښودلې او پاکستان د کورونا وبا له کبله لګول شوي بندیزونه نرموي. بشپړ خبرونه تمه ده چې شاوخوا 3200 کسان نن په کابل کې د سولې په مشورتي لویه جرګه کې راغون شي. دا جرګه به د ولسمشر اشرف غنی په وینا پیل شي او د یک شنبه تر ورځې پورې به دوام وکړي. د دې جرګې ګډونوال به حکومت ته مشوره ورکړي چې آیا هغه 400 طالب بندیان چې حکومت یې خطرناک مجرمان بولي خوشي شي او کنه. ولسمشر اشرف غنی ویلي چې د افغانستان د اساسي قانون او د جزا د قانون له مخې دای د دې بندیانو د خوشی کولو صلاحیت نه لري. د جرګې د امنیت لپاره په پلازمینه کابل کې کلک امنیتی تدابیر نیول شوی دي. په دې اړه تفصیل په روانه خبرونه کې اوریدلی شئ. د افغانستان لوی ترنوالی وای د نورم او ستاندارد د ملي ادارې د عمومي رئیس دوسیه له تحقیقات وروسته محکمې ته استول شوې ده. د دغه ادارې مشر شاوخوا درې اونۍ مخکې له نړیوال شرکت څخه د $100,000 بډو اخیستو په تور ونیول شو. د لوی ترنوالی ویان جمشید رسولي تیره شپه ازادي راډیو ته وویل چې د نورم او ستاندارد د ملي ادارې دوه مرستیالان او د پروژو مدیر هم په دې قضیه کې په لاس لرلو توران دي. دای وای د تحقیقات په پای کې تورن کسان د $200,000 امریکایي ډالر په غوښتنه تورن و پیژندل شول او دوسیه یې محکمې ته واستول شو. د ښاغلي رسولي په وینا د نورم او ستاندارد د ملي ادارې مالی او اداري مرستیال تر اوسه نه دی نیول شوی، خو لوی څارنوالۍ د نیولو امر کړی دی. د افغانستان جمهوری ریاست وای چې د استرالیا یو لوی شرکت د افغانستان د قانونو او د تجدید وړ انرژي په برخو کې پانګونې ته لیوالتیا وښوده. ارګ پر خپله رسمي ویبپاڼه په یو بیان کې چې پرون پنجشنبه خپور شو دا خبر ورکړی. په بیان کې راغلی چې د فورسیکو میتل ګروپ د کمپنۍ مشر اندریو فورست له ولسمشر اشرف غنی سره د ویډیو کانفرنس له لارې په خپله پرونۍ کتنه کې وویل چې د دې کمپنۍ په سیمه کې د وسپنې د تولید، د قانونو د ایستلو او د تجدید وړ انرژي د تولید په برخو کې پراخه تجربه لري او په هغو هیوادونو کې چې د دې ډول انرژي د تولید ظرفیت لري پانګونه کوي. د جمهوری ریاست بیان زیاتوي چې ولسمشر غنی په افغانستان کې د قانونو او د تجدید وړ انرژي او په تیره للمر او اوبو څخه د برېښنا د تولید په برخو کې د دې کمپنۍ مشر ته معلومات ورکړل. د ارګ په بیان کې راغلی دی چې ښاغلی فورست په افغانستان کې په یادو شوو برخو کې پانګونو ته چمتووالی څرګند کړ او وی ویل چې ډیر ژر به افغانستان ته یو پلاوی واستوي څو د ګډ کار د پایل په برخه کې څېړنې پیل کړي. د کارپوهانو په اند افغانستان د اوبو او برېښنا د بندونو د جوړولو لپاره مناسبه اراضي لري او همداراز د قانونو لوی زیرمې لري چې د متحده ایالاتو د جیولوجي د سروې د ادارې د اټکل له مخې ارزښت یې $3 تریلیون ته رسیږي. خبرونه له ازادۍ رادیو نه اوري. پاکستان وایي چې د کورونا وایرس د مخنیوي لپاره ډیر لګول شوی محدودیتونه به لري کړی. د پاکستان د پلان پر اختیا او ځانګړو نوښتونو وزیر اسد عمر پرونو ویل چې ټول رستورانتونه، پارکونه، تیاترونه، سینماګانې او د عامه ترانسپورت وسایل به له راتلونکې دوشنبې ورځې د اګست له 10 نیټې څخه فعالیت پیل کړي. د پاکستان حکومت ویلي چې د سرپټو لوبغالو بیا پرانیستو او د هغو تورنمنټونو او سپورتي لوبو پیل ته به اجازه ورکړي چې لوبغالي تماس پکې نه کوي. هغه زیاته کړه چې د دې هیواد ښوونځي او پوهنتونونه به د سپتمبر په 15 نیټه پیل شي. د پاکستان د حکومت د رسمي شمیرو له مخې په جون میاشت کې د کووېډ 19 ناروغۍ له کبله په دې هیواد کې د مړینو ورځنی شمیر 150 تنو ته رسیده، خو په دې شمیر کې اوس کموالی راغلی او پرون په یوه ورځ کې د 21 کسانو د مړینې خبر ورکول شو. د فرانسې ولسمشر ایمانویل ماکرون د لبنان په پلازمینه بیروت کې د وروستۍ خونړۍ چاودنې په اړه د نړیوالو څیړنو غوښتنه کړې. ماکرون پرون د اګست په 6مه په داسې حال کې بیروت ته ولاړ چې د لبنان د روغتیا وزارت وویل چې د چهارشنبې د ورځې په لویه چاودنه کې لږ تر لږه 120 کسان وژل شوي، لسګونه ترې تم دي او لږ تر لږه 15,000 کسان ټپیان شوي. د بیروت ښاروال ویلي چې د چاودنې تر 3,00,000 پورې کسان موقتاً بې کوره کړي. ښاغلی ماکرون ویل چې د دې پیښې په اړه روښانه او شفافو نړیوالو تحقیقاتو ته اړتیا شته، څو هیڅ شی پټ پاتې نشي او شکونه لرې شي. او وروستی خبر هم دا چې د امریکا سنا هغه لایحه په قاطع اکثریت سره تصویب کړه چې د حکومت مامورین پر دولتي وسایلو د لنډو ویډیوګانو د شریکولو د نامتو چینایي شبکې ټیک ټاک له لیدو منع کوي. دا اقدام وروسته له هغې کیږي چې د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو وویل امریکا به هڅه وکړي چې د چین پر ځانګړو اپلیکیشنونو او مخابراتي شرکتونو بندیزونه ولګوي. پامپیو د چین ټیکنالوژي چې حکومت یې ملاتړ کوي د متحده ایالاتو د ملي امنیت او د وګړو د شخصي معلوماتو لپاره یو ګواښ وباله. خبرونه مول آزادۍ رادیو واوریدل. کابل کې مشهور تیلوی جرګې ته ټولې تابعیا ونیول شوی ورستای حال یې درکوو. د چارو کتونکو اټکل کوي چې جرګه به د 400 طالب بندیانو د خوشی کېدو رای ورکړي.
خای زن زیب شرطونه پیگدی، اما باور داده چه از 3500 سل نفره بندیان خوشی دامه هم خوشی پخصوص دی امریکان دوشار پاله.
جګړه کې د قربانی شو و کورنه و غری وای دوی تبایات جرگه که د گدون موقع ورکل شوی وای.
پاتل کلان جګړه کې ما قربانی ورکلی، از ما کورنه قربانی ورکلی، زیتیم پاتل شوی ما پکار خودل تا داده چه اول من گختل شوی.
خبرونه کې د جرګو په تاریخي مخینه هم درته راپور لرو او دویم نیمایي نیمه نړۍ او کور کلی پروګرامونه ته ځانګړې شوې. هیله ده ملتیا مو وکړئ. په پام کې د چې د سولې مشورتي لوی جرګه په څو شیبو کې د ولسمشر اشرف غنی په وینا پیل شي. دا درې ورځنۍ جرګه به د 400 طالب بندیانو د برخلیک په اړه افغان ولسمشر ته سلا مشورې ورکړي. افغان حکومت ویلي چې دا بندیان د درنو جرمونو په خاطر محکوم شوي او ولسمشر د خوشی کېدو واک نه لري. همکار مو امید ظهیر مل کابل کې د لوی جرګې خیمې ته ورغلی. دا مهال له همغه ځای را سره په مستقیمه اړیکه کې دی. ظهیر مل صاحب، سړی مشی سهار مو په خیر، وروستي جزئیات څه دي؟ چمتووالی چیرته رسیدلی او جرګه به څه وخت رسمن پیلیږي؟
لوزین ستاس اوریدونکو ته سلام. جرګه ترغم غړي پور رسمن نه ده پیل شوې. د ګډونوالو دراتک بهیر یې پیل شوې ده. د نګری شاوخوا سیمو کې هوټلونو کې د جرګې د ګډونوالو لپاره ځانګړي شوي وو. همدارنګ یو شمېر نور مهم ځایونه دولتي د هغوی څخه د ګډونوالو جرګې ته د تګ بهیر پیل دی. ما شېبه وړاندې د جرګې له مسؤلینو سره خبرې وکړې چې دقیق ارقام په جرګه کې د ګډون کوونکو څومره دي. هغوی ویل لا مشخصه نه ده، خو دوی له 3000 پورته کسانو احتمال اټکل کړی دی چې په دغه جرګه کې به ګډون وکړي. د امنیتي تدابیرو په اړه باندې هم خیمې ته راتلونکي او البته تړلې خیمې سره ټولې لارې بندې شوې دي. یوازې هغه کسان به چې په جرګه کې د عضویت کارت لري او یا هم رسنیو او مسؤلینو رسنیو البته ساج اوسي، دوی ته د ګډون اجازه شته. همدارنګه لودین صاحب، د جرګې د ریاست په اړه باندې هم د مصالحې عالي شورا یو غړي د نوم نه خودو پر شرط ازادي راډیو ته وویل چې د نن ورځې د جرګې ریاست په البته دغه مسؤول مشورتي جرګې ریاست په ښاغلی عبدالله چې مصالحې عالي شورا رئیس دی هغه په غاړه ولري او جرګه به د ولسمشر غني په وینا سره پیل شي. د جرګې د ترسره کېدو اهداف هم د افغانستان حکومت وایي چې درې مهم موخې لري. لومړی خو جمهور رئیس د تیر کال د سور یا میاشت څخه را په دې خوا د سولې په اړه باندې کوم شوي حرکتونه چې د کړي د افغانستان حکومت هغه به جرګې اساس غړو ته وړاندې کړي، ځکه د هغه کسان دي چې تیر کال البته اوسني ګډونوال خایم هغه کسان دي چې تیر کال هم په جرګه کې ګډون کړی وو. دویم بل دوی نه د 400 زندانیانو په اړه باندې مشوره وغواړي او همدا ډول به په دریمه برخه کې دراتونکو بین الافغانی مذاکراتو د یو چوکاټ د امنیت کې دوه غوښتنې هم وکړي.
بله زهرمل صاحب، تاسو که څه هم امنیتی مسایل باندې لاند تام شوي، په خوا چې کله جرګه جوړېدل دلته د دې سیمه اوسیدونکو ته غټ سرخوګای جوړو لارې شپې نه بندېدلې، که څه هم دا ځل کابل خاریانو نه غوښتل شوي چې تک راته ګونه کړي په اسانه باندې، دغه راز کابل ته تلون کې دروازې هم په یو ډول سره تړل شوي دي او له خلکو غوښتل شوي له ولایتونو چې رانه شي کابل ته، خلک څومره دغه مسله مراته یو تاسو چې جرګې ته لې د خلکو تګراتګ وضعیت څنګه وو؟
پر دغه مسیر باندې چې کوم موټر راتلل او وې دغه کارتونه د وضعیت د جرګې نه درلودل اجازه نه ورکول کېده، آتا کوم موټر به هم په ټوله کې دغه کارتونه لري اجازه ورتونه ورکول کېده، خو د دې سیمې څخه چې دغه اوسیدونکو لري ځکه هم دا ګڼ نفوس سیمه ده کابل خار، لدی ځای بیا خار ته د ټولو لپاره د پولیسو موټرونه نشته چې عادي خلک بیا انتقال کړي او یا هم راولې کېږي کوڅو سمو کومه ستونزه ولري اغواړي خار ته لاړ شي دا وې د پاره موټرونه راکړي، خو په ټوله کې بیا هم لار بندان یو ستونزې په توګه باندې هر محل په کابل کې مطرح ده.
بله ډیر مننه، سلامات او صحت من به پراتونکو خبرونه کله تاسو سره بیا خبري وکړو. همکار مو امید زهیرمر و چې د لوی جرګې د جوړېدو وروستۍ حال راکو او ویلي چې جرګه لا رسمان پیل نه ده، خو هلته د ګډونوالو ورته ګورته پیل شوی او هغه ملمانه چې د جرګې لپاره راغوښتل شوی دا محل خپل ځایونو یا خپل هوټلونو د جرګې خیمه ته ور روان دي. په پام کې ده چې په دغه مشورتي لویه جرګه کې د 300 طالب بندیانو د خوشی کېدو په اړه بحث وشي. دا جرګه د پریکړو صلاحیت نه لري او لکه چې نوم یې مشورتي دی یوازې ولسمشر ته سلا مشورې ورکوي. د 15,000 طالب بندیانو له ډلې د 300 کسانو د خوشی کولو مسأله وروسته له هغه لانجمنه شوه چې افغان حکومت ویل د کسانو لوی جرمونه کړي او حکومت یې د خوشی کولو صلاحیت نه لري. طالبانو دا جرګه رد کړې او د حکومت ځینو منتقدانو هم فرمایشي لویه جرګه بللې. احمد تکل د دې جرګې د مشورو د مشروعیت په اړه د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو له استاد نصر الله ستانگزي سره مرکه کړې او په پیل کې پوښتلی چې دا جرګه به ولسمشر او افغان حکومت هغه هدف ته چې دا جرګه یې ورته جوړه کړې څومره ورسوي؟
زه فکر کوم بلې د لپاره د جرګه یو وربلم تجربه شوی مغه غړي دي چې په مخکنه مشورتي لوی جرګې کې وو. ډېر کم په ډېر ټیټ فیصدي به کوم تغییرات پکې بنانا راغشای چې حکومت یا اجنډا لري زه فکر کوم په دې جرګې کې په غړو باندې تایید وي.
بل ستانګزای صاحب، د دې جرګې له جوړېدو سره طالبانو مخالفت کړی، علت یې ستاسو په نظر څه دی؟
زه فکر کوم طالبان موقف دی وی پخوانی موقف ده، په دې معنی چې وی د کابل حکومت یا د ډاکټر غنی حکومت او قانوني حکومت نه ګڼي، لکه چې په خپل اعلامیه کې ویلي دي چې حکومت غیر قانوني ده او غیر قانوني حکومت کله چې جرګه جوړي هغه هم غیر قانوني ده. نو کوم بدیل به ونه لري؟ زه فکر کوم دوی مشخص بدیل هم داره چې خپل څلور سوه نور بندیان دي او پیشر پیروان وړاندې کوي دا چې په کومه لارې لاسته راوړي، د امریکایانو باندې فشار راوړي، طبیعي طالبان امریکایان په کابل باندې فشار راوړي، دوی دا غواړي تر څو د افغاني بین مذاکراتو زمینه مساعده شي.
د حکومت منتقدان وایي چې دا جرګه حکومتي جرګه ده او ولسمشر غواړي چې خپلې پریکړې د جرګې د استازو په وسیله رسمي کړي، یعنی رسمیت ورکړي. د انتقادونو ته او د مسلې ته چې جرګه په ډېر کم وخت کې رابلل شوې، فکر کوي چې پریکړې به لازم مشروعیت ولري.
خو دغه جرګه یو مشورتي جرګه ده او زیر نوم سره ډېر زیات مخالف یم، په دې معنی چې لویه جرګه ځانته ځانګړی تعریف لري، ځانته ځانګړي خصوصیات لري. بران ډېره به ښایي درته وویل چې مشورتي جرګه نه، لو مشورتي لویه جرګه. بله مسله دا ده چې د استازو په ارتباط مو ویلې ولیدل چې د افغانستان د ملي شورا څومره غړي اشتراک کوي. تاسو پوهیږئ چې زموږ د ملي شورا سنا مجلس په حقوقي لحاظ لویه نیمګړتیا لري. هغه نیمګړتیا دا ده چې ولسوالۍ د شوراګانو استازي پکې نشته او د ولایتي شورا د استازو وخت هم تکمیل شوی، بلاندې هغوی مشروعیت هم تر سوال لاندې راځي. پاتې کېږي د ولسي جرګې ولیدل چې سبا څومره غړي اشتراک کوي. همدارنګه استازیتوب په اعتماد باید ووایي چې لکه چې تاسو اورېدلي دي، د پخوانۍ مشورتي لویې جرګې غړي دلته راغوښتل کېږي چې هلته هم د انتخاباتو ترک نه لګېږي. په ډېره مهمه خبره دا ده چې دغه مشورتي جرګه یوازې مشوره ورکوي، د په داسې حال کې ده چې په دې کې د ملي شورا غړي کښېني. ملي شورا غړي باید کله چې رایه ورکوي هغه الزامي حالت ځانته نیسي. زه نه پوهېږم چې دا توجیبه څنګه حقوقي شي چې یو غوړه مشوره دي نه بل غوړه دي ملي شورا غړي پکې راځي د حقوقي پښتن لري چې د دې جرګې مشروعیت سوال اندر وړي.
استاد ځای صاحب ستاسو اټکل څه دی چې دا جرګه به د 400 طالب بندیانو خوشي کېدل تایید کړي او کبا له حکومت سره په یو خوله لدی غوښتنې سره مخالفت وکړي؟
زمګر کوم چې جرګه د 400 کسانو د خلاصون په ارتباط مثبت پریکړې کوي حکومت هم دا غواړي په نهایت کې ډېر مقاومت ښایي ځینې ضعیف شرطونه پرېږدي اما باور داده چې 15,000 نفره بندیان خوشي وي دا به هم خوشي په خصوص د امریکایانو د فشار په پایله کې.
د سیاسي او حقوقي چارو کتونکو نصر الله سانګزای وو چې د لوی جرګې په حقوقي او قانوني اړخ غږیده.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
بیا هم د ورځې په موضوع کې تمیګو د لوی جرګې اړوند یو مسله رخلو. نن په کابل کې د سولې مشورتي جرګه پیلېږي خو د جرګې په اړه د جګړې د قربانیانو یو شمیر کورنۍ ناخوښي څرګندوي. دوی وایي د قربانیانو د کورنیو په استازیتوب د جرګې ته هیڅوک نه دی بلل شوی. خاطر پردیس په کابل کې د هغې کورنۍ سره خبرې کړي چې د خپل کور دوه غړي یې د جګړې پر مهال د طالبانو له لورې وژل شوي.
هرات ولایت د پل پښتون په سیمه کې په سرک غاړه کې ورته زر پر ځای کړی وو. او دا غد
وشت کلنه تولا په ولس کلنې کې د پلار له سوري محروم شو. د هغه پلار محمد ایوب صفای د افغانستان په ملي پوز کې د تورن جنرال رتبه درلوده. نوموړی په هرات ولایت کې د شپږم لیوا سرحدي قومندان وو. اتولا له ازادي راډیو سره په خبرو کې د خپل پلار د وژل کېدو په اړه وایي.
د مافیا سره جګړې او ترڅنګ د منفور دښمن طالب سره جګړې او د هغه خلکو سره جګړې چې د هیواد او د ولس په ضد باندې وو او د دې پر ضد جنگیدل د غوی سره په جګړو باندې بوختو چې بل اخر تر 3-14 وروسته په سلورم 14 کې چې د هرات ولایت د پل پښتون په سیمه کې په سرک غاړه کې ورته زر پر ځای کړی وو. او دا غد وظیفي په حالت کې وو. هغه زه ته پلاره وو چې لبد مرغنو په دغه بام انفجار وکړو او لبد مرغ چې په شهادت ورسېدو.
اتاولہ توس محل د خپل مشور رور ترڅنګ د 15 کسې کورنۍ مشلي ورتر غاړي ده. هغه چې د ماسترۍ ترکه چیز د کړی کړی وای د پلار ترڅنګ د مشتر هم په نورستان ولایت کې د طالبانو په یو کمین کې ووجل شو. د نوموړي په خبره وس محل مشور رور د افغانستان په ملي پوز کې دندلري. له هغه مې د مشورې تلوې جرګې پاړه پوښتنه وکړه. نوموړي له څمسکا ورستا وویل
اتلس کلانه جګړه کې اما قربانی ورکړې زما کورنۍ قربانی ورکړې ز یتیم پاتې شوم. په کار خدل ته داد چې اول من غختل شوی یا از من پسیر د نور قربانیانو کورنۍ غختل شوی خو چې من نه غختل شوی و دوی هغه تشویشونه واغ غختنی چې من لرو پکې دا ذکر کی کچیرته پکې ذکر کړ نو دا جرګه پرته راشکه چې ورزش منه جره کچیرته پکې ذکر نکې د تیر پسیر به بیا د سی بیا ارزښت به وي هم دغه سی پاتې شي.
خود سولې مشورې تلوي جرګې یو وین طاهر زلان له ازادي رادیو سره په خبرو کې ویل چې په دې جرګه کې 3,200 کسانو ګډون کړي چې د بیلابیلو اقشارو استازیتوب کوي.
په دغه مشورې جرګه کې د قربانیانو د کورنۍ او د مرمنو د دیني علمانو د ځوانانو د ټولو حضور شته او د دې استازیتوب ګډون
دی. په داسې حال کې چې نن جمعه د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی په غوښتنه د 400 طالب بندیانو د سرنوشت معلومول په هدف مشورتي لوی جرګه رابلل شوې ده. ولس مشیمانی وي دغه جرګه به 3 ورځې دوام کوي او 400 طالب بندیانو د سرنوشت په اړه د مشورې کولو ترڅنګ به د سولې په اړه هم بحثونه وکړي. اتولا که څه هم په جرګه کې د نه ګډون له امله ګیله لري خو وایي چې د هرې ممکنه لارې څخه په ګټه اخیستنې باید په افغانستان کې د افغان وژنې مخه ونیول شي. خاطر پردیس، ازادي رادیو، کابل.
جوان
تریکاشا پولیس موجه شوی
ازادی
خزینه تر اجازه نه ورکې چې دوی بلش تذکره واخلي
دلانه فیصله و منګوله وخت د شریف
په هنه
چې موږ په مکتب کې د باران لپاره پناه یو شته موږ په ځمکه کې نو
ازادی رادیو 1216 منځنۍ چپا او اف ام 0.15 چپا.
افغان حکومت په تیرو یولس کلونو کې درې نورې مشورتي لویې جرګې ترسره کړې دي چې لږ تر لږه دوه یې د سولې پروسې اړوند دي. ډیوې نادر په دې راپور کې تر ډیره په افغانستان کې د مشورتي لویې جرګو تاریخي پس منظر ته کتنه کړې ده.
که څه هم په افغانستان کې د لویو جرګو جوړول کلونه تاریخي مخینه لري، خو د مشورتي لویو جرګو جوړېدل له نږدې یولسو کلونو راهیسې دود شول. جرګه د دې هیواد عنعنوي دود دی، خو اوس یې قانوني بڼه خپله کړې ده. په افغانستان کې لومړنۍ لویه جرګه په 1920 لمریز کال کې په قندهار کې جوړه شوه چې له مخې یې احمد شاه ابدالي د معاصر افغانستان مشر وټاکل شو، خو په وروستیو کلونو کې په ځانګړي ډول په 1920 کال کې د اساسي قانون له مخې په افغانستان کې د جرګو د جوړېدو لپاره ځانګړي شرایط وضع شول. تاریخ لیکونکی غلام محمد محمدي چې له لسو زیات تاریخي آثار یې چاپ شوي وایي د افغانستان په اساسي قانون کې د لویو جرګو جوړېدل او سرنګوالي په تړاو هر څه روښانه دي.
د اوس زمان قانون منظم برای لویه جرګه تسجیل نشه.
په هغه وخت کې د جرګو د جوړېدو لپاره منظم قانون نه و جوړ شوی چې لویه جرګه باید څنګه جوړ شي او څوک پکې ګډون وکړي. په قبیلوي ډول اوس لویه جرګه په اساسي قانون کې تعین او مستعجل شوی. که د دې قانون په اساس نه جوړېږي نو په حقیقت کې دا د قانون نقص دی.
دی باور لري چې په تیرو یولسو کلونو کې چې کومې مشورتي لویې جرګې جوړې شوې د اساسي قانون له مواد سره په ټکر کې دي او ډیری یې د مسؤلیت څخه د تیښتې په موخه جوړې شوې دي. دی وایي دا ډول جرګې تر ډیره په پریکړو کې د خلکو د ورګډولو په هدف ترسره شوې دي. په افغانستان کې د سولې لومړۍ مشورتي لویه جرګه په 1990 لمریز کال کې د افغانستان د جمعیت ګوند د مشر برهان الدین رباني په مشرۍ ترسره شوه چې د ګډونوالو شمېر یې 1600 کسانو ته رسید. په دې جرګه کې پخوانی ولسمشر حامد کرزي د سولې برنامه تایید کړه. د سولې عالي شورا جوړه شوه او دغه شان د طالبانو یو شمیر بندیان خوشې شول. دوهمه مشورتي لویه جرګه هم د حامد کرزي د ولسمشرۍ په وخت کې 1990 کال د عقرب په 10مه د جهادي مشر صبغت الله مجددي په مشرۍ جوړه شوه. په دې مشورتي لویه جرګه کې هم 2500 کسانو ګډون کړی و چې د افغانستان او امریکا ترمنځ امنیتي تړون تصویب شو، خو په ظاهره یې پایلې د ښاغلي کرزي لخوا ونه منل شوې. او دریمه مشورتي لویه جرګه تیر 1990 کال د ثور په 9مه نیټه جوړه شوه چې 3200 کسانو پکې ګډون کړی و او جهادي مشر عبدالرب رسول سیاف یې مشري کوله. د دې جرګې اصلي بحث طالبانو ته د سولې په برخه کې حدود ټاکل و چې د ګډونوالو له 15 ورځني بحثونو وروسته یې افغان حکومت ته درویش مادهیزه پریکړه لیک وړاندې کړ. افغان حکومت وایي څلورمه مشورتي لویه جرګه کې به د هغو 400 طالب بندیانو په سرنوشت بحث وشي چې په درنو جرمونو ککړ دی. حکومت وایي په دې جرګه کې به دغه شان د تیر کال د جرګې په موضوعاتو هم بحث وشي. په دې جرګه کې هم له ټول هیواد څخه 3200 کسانو ګډون کړی. د مشورتي لوی جرګې د جوړېدو د کمیسیون مشر معصوم ستانکزي په وینا چې دغه طالبان د قتل، مخدره موادو قاچاق او یو شمیر نور یې په اعدام محکوم دي. د ولسي جرګې غړي شنکی کډوخیل وایي له ټولو نیمګړتیاو سره سره چې ښایي د مشورتي جرګې په جوړېدو کې وي، میکانیزم یې باید د ولس په خیر وکارول شي.
د افغانستان د خلکو حق ده چې په مسایلو کې په یو چغر باندې راټول شي. د افغانستان پخوانۍ سنتي یا عنعنه ده چې په ملي مسایلو کې باید دوی جرګه وکړي، کښېني، خبرې اترې وکړي او خپل نظریات شریکه کړي، ولو چې د ولسمشر تر کچې پورې هم وي.
د افغانستان د اساسي قانون شپږم فصل د لویې جرګې د جوړېدو اهمیت او د جرګې صلاحیتونو ته ځانګړی شوی. د اساسي قانون په 113 ماده کې جرګه د افغانانو د ارادې مهمه مرجع بلل شوې ده. د اساسي قانون په 111 ماده کې راغلي لویه جرګه د افغانستان د لویو مسایلو په ځانګړي ډول استقلال، ځمکنۍ بشپړتیا، د اساسي قانون تعدیل او د ولسمشر محاکمې پاړه جوړیږي.
یو شمیر لویدیزو ورځپاڼو هم پر لوی جرګې تبصرې کړې. سلطان محمد سرور ته غوښ شي.
ډیلی میل ورځپاڼه لوی جرګې ته په اشاره چې نن یې کابل کې غونډې پیلېږي لیکي چې د افغانستان شورا پریکړه کوي چې حکومت د طالبانو 450 خوشی کړي کنه، او دا غونډه په داسې حال کې جوړیږي چې د روغتیا وزیر څو ورځې مخکې وویل چې د کابل نیمایي اوسیدونکي په کورونا ویروس اخته شوي دي. میل آنلاین زیاتوي چې طالبانو په هغه هوکړه لیکي چې په تیرې فبروري میاشت کې امریکا سره لاسلیک کړی هر ډول بدلون رد کړی دی. هوکړه لیکي راغلی دی چې د بین الافغاني خبرو تر پیل مخکې باید د افغانستان دولت د طالبانو 5000 بندیان او طالبان د دولت زر کسه اسیران خوشی کړي. سره لدې چې د غشمیرې د دواړو لوریو لخوا بشپړې شوې دي، خو د هغو څلور سوو بندیانو په ځای چې طالبان یې خوشي کېدل غواړي او حکومت وایي چې جرمي او حق العبدي دوسیې لري، چارواکو نور څلور سوه کسان خوشي کړي دي. خو طالبان بیا هم وایي چې کوم کسان چې دوی یې لیست سپارلی دی باید خوشي کړای شي. میل آنلاین لیکي چې د دغو څلور سوه کسانو خوشي کېدل د مذاکراتو د پیل مخې ته وروستی خنډ ګڼل کیږي. ورځپاڼه لیکي چې ولسمشر غنی د دغو څلور سوه کسانو خوشي کول نه دي منلي او وایي چې د دې کار لپاره د لویې جرګې یو پراخ صلاحیت ته اړتیا لري. میل آنلاین د جمهوري ریاست د ویان صدیق صدیقي له قوله لیکي چې دغه جرګه به پریکړه وکړي چې څه ډول سوله غواړي. غفور احمد جاوید د مشورتي لوی جرګې د عامه اړیکو یو چارواکي د پنځشنبه په شپه ازادي راډیو ته وویل چې د جرګې غړي له اکثر ولایتونو کابل ته را رسیدلي دي او دوی د تیر کال د جرګې غړي هم وو. ښاغلی جاوید زیاته کړه چې د سولې د لارې نقشه به د جرګې لخوا جوړیږي. خو بلخوا ته هم طالبانو او هم په حکومت کې دننه د ولسي جرګې رئیس د لوی جرګې د دایرولو په وړاندې مخالفت ښودلی دی. میل آنلاین وای لوی مشورتي جرګه په کابل کې په داسې حال کې جوړی کیږي چې د افغانستان روغتیا وزیر جواد عثماني څو ورځې مخکې وویل چې د کابل لږ تر لږه نیمایي اوسیدونکو او په ټول هیواد کې 10 میلیونه کسان یا د افغانستان د نفوسو دریمه برخه خلک په کورونا وایروس اخته شوی دي. میل آنلاین وړاندې لیکي لکه چې د تیر میاشتې راهیسې په افغانستان کې د کورونا د مثبتو پیښو ثبت پیل شوی، د دغه بیماری تایید شوی موارد تقریبا 10,000 ښودل شوي چې تر 10 میلیونو ډیر کم رقم دی. په داسې حال کې چې میل آنلاین لوی جرګې او په افغانستان کې د کورونا ویروس خورېدو ته پاملرنه کړې، کرکټ ټایمز د افغانستان د کرکټ بازانو په هکله یو مطلب خپور کړی دی. کرکټ ټایمز خبرونه لیکي چې د افغانستان د کرکټ ستوري راشد خان او محمد نبی د نړۍ د نن ورځې د کرکټ یو اوچت کشف ګڼل کیږي. دواړو د کرکټ په میدان کې په خپلو اوچتو لوبو د کرکټ د مینوالو او کارپوهانو پام ځانته اړولی دی. کرکټ ټایمز زیاتوي چې راشد خان په خپلې ګوګلی او ګړندۍ توپ اچونې چې مقابل بیټسمین ورخطا کوي مشهور دی، او محمد نبی هم په دې پیژندل شوی چې کولی شي د لوبې په وروستیو حساسو شیبو کې ګټور رنزونه ترسره کړي. خبرونه لیکي چې دا به بې ځایه خبره نه وي که وویل شي چې راشد خان او محمد نبی د افغانستان کرکټ نړیوالو ته ورپیژندلی دی. راشد خان د کرکټ د نړیوال شورا په درجه بندی کې د شل اوریزو لوبو لومړی مقام بالر دی او محمد نبی د دغو لوبو لومړی آل راونډر.
اوس هم راځو یو سیمه ییز مطلب ته. د ایران لپاره د امریکا ځانګړي استازي براین هوک له دندې استعفا کړې. د امریکا د بهرنۍ چارو وزارت وایي چې د هوک پر ځای د وینزویلا لپاره د امریکا د پالیسیو مسؤل په موقت ډول په دې دنده ګمارلې. احمد تکلو د موضوع تفصیل.
د امریکا د بهرنۍ چارو وزارت اعلان کړی چې د ولسمشر ډونالډ ټرمپ په اداره کې د ایران د پالیسۍ مخکښ شخصیت براین هوک له خپلې دندې استعفا کړې ده. د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو پرون د اګوست په شپږمه په یو بیان کې وویل چې یو بل ډیپلومات ایلیوت ابرامز په موقتی ډول په دې دنده ګمارل شوی دی. براین هوک د 2013 کال په اګوست میاشت کې ورسته لدې چې د ټرمپ ادارې وویل د ایران له اټومي موافقې به ووزي، د ایران لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت د ځانګړي استازي په توګه غوره شو. له تهران سره د امریکا او 500 پیاوړو هیوادونو د 2015 کال موافقه پر ایران د نړیوالو لګول شوی بندیزونه د دې ژمنې په بدل کې لری کړل چې خپل اټومي پروګرام به محدودوي. سپینې ماڼۍ له هغه مهاله پر ایران فشار او د دې هیواد پر ضد لفظي بریدونه زیات کړل، خو ایرانی مشران له خورا زیاتو اقتصادي ستونزو سره سره تر اوسه دې فشارونو ته نه دي تسلیم شوي. هوک داسې مهال استعفا کوي چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا پر ایران د وسلو د نړیوال بندیز د تمدید لپاره د واشنگتن پر پلان رای ورکولو ته چمتووالی نیسي. د ایران لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت نوی استازی هغه ډیپلومات دی چې د وینزویلایي مشرانو د پرځولو لپاره د ولسمشر ټرمپ د ادارې د هڅو مشري کړې ده. ایلیوت ابرامز په 2003 کال کې د عراق په جګړه کې هم د ښکېلو مهمو شخصیتونو لړلې وو. پومپیو ویلی چې ابرامز به د ایران د موقتی استازي په توګه د دندې ترڅنګ د وینزویلا د ولسمشر نیکولاس مادورو د پرځولو لپاره هم خپل هڅو ته دوام ورکړي.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
اوس هم اتنیمې بجې شوې. په موکړې لنډو خبرونو ته تمه ده چې شاوخوا 3200 کسانن په کابل کې د سولې په مشورتي لویه جرګه کې راغون شي. دا جرګه به د ولسمشر اشرف غنی په وینا تر څو شیبو پورې په رسمي ډول پیل شي. د افغانستان لویه سرنوالی وایي د نورم او سټنډرد د ملي ادارې د عمومي رئیس دوسیه له تحقیقاتو وروسته محکمې ته استول شوې. دا نوموړی تورن دی چې له یو نړیوال شرکت څخه یې بډه یا رشوت غوښتی. د افغانستان جمهور ریاست وایي چې د استرالیا یو لوی شرکت د افغانستان د قانونو او د تجدید وړ انرژي په برخو کې پانګونې ته لیوالتیا ښودلې. پاکستان وایي چې د کورونا ویروس د مخنیوي لپاره ډیر لګول شوي محدودیتونه به لرې کړي. او د فرانسې ولسمشر ایمانویل ماکرون د لبنان په پلازمینه بیروت کې د وروستۍ خونړۍ چاودنې په اړه د نړیوالو څیړنو غوښتنه کړې. زموږ غږ آزادۍ راډیو نه اوري. د پنځم په ورځ د خوست د څلورو ولسوالیو د ښوونکو استازو د یوې خبري ناستې له لارې له افغان حکومت وغوښتل چې د متون د صحرا باغ په سیمه کې د ښوونکو لپاره د ځانګړي شوي ښارګوټي پروژه پلي کړي. ښوونکو ګواښ وکړ که دا ځلې غږ وانهورېدل شي او تر شلو ورځو د ښوونکو د ښارګوټي عملي کار پیل نشي نو لارینونه به وکړي. په دې اړه پام وکړئ د نجیب الله الوخیل راپور ته. او ورپسې هم دوه پروګرامونه نیمه نړۍ او کور کلی مه هیروي.
د خوست د زازی میدان باغ ترزه یو علی شیرو او صبری د څلورو ولسوالۍ خونکو په یو خبري ناسته کې له افغان حکومت د خپل قانوني حقوقو د ورکولو غوښتنه وکړه. خون کی مولوی رئیس حسن ول د صحرا باغ پسیمه کې پشپک سو جری بزمګه کې د خون کول لپاره خارګوټ اسکیچ شوی چې ټول قانوني پړاوونه سر تر رسیدلی. خو په لوی لاس د 15 لسکاله پرې کېدل ایوی نه بل ورځته ځندېږي.
کچیر ته داسې و چې دا پروژه پلی نشوا په حدود د شل ورځو کې ایمون ملیمن ستړي شوی دي. او کچیر ته پلی نشوا ملیمونو چې کوم اقدام وخستو مسولیت به د حکومت او د چارواکو په غوړه وي. پروژه ته وتل مسولیت به موږ په غوړه نه وي. او کچیر تل یانونی تر وتل په مسولیت به موږ په غوړه نه وي.
د عمر ګول او درویش په نومونو دوه تنه خون کوم په خپل خبرو کې له حکومت وغوښتل چې دا پروژه ژر تر ژره پلی کړي. دوی وایي د خون کو په دې خارګوټ کې د څوزر خون کو نومري پکې دي.
د دې پروژه په د 15 کلو کې د رئیس جمهور نرنیولې تر ولایتي درې فر ټول مراحل موږ خلاص کړی دي. اسناد شته او بعضی موږ سره کتابونه ډاګ دي. دا نه چې کومه اداره پوتې وي هغه مراحل کې پوتې وي نه. دویم دا په سارو بوخ کې 3600 جره بزمکه موږ سکچ کړی. په دې کې 2500 جره به پانتون ته ځنګړی شوی دو. شپږ سوه موږ ته ځنګړی شوی دو. بکې موږ دا پوتې دو.
هیله دا دو چې زر تر زره موږ ته خپله پروژه پلی کړي. که پلی نه کړه موږ بیا په لاریونونو او د ولایت مخته او د اداره امور مخته او د ریاست جمهوری مخته خیمه او لرینه کوچ می خپل خاطر
د نجم الدین په نوم یو خون کې چې د باکول سوالي وسیدون کې دی. وای سره لدې چې خون کې د ژوند له بیلابی لو کړهونو سره مخامخ دی. خود چارواکو پاملرنه ورته لګه ده.
دی خون کو پختنه وکای شاګردانو ته تعلیم ورکوي. د کار نه وروتلوي ډیر غریب دي ډیر بیچاره دي. وزیر ته وای چې تاسو مفلس یا تاسو نمرې په چی جوړوي. مونږ ته وای چې مونږ یو واس خي باندې جوړو خو چې مونږ ته روکل شي. مونږ چارواکو نه هیله کوي چې موبایل مونږ سره همکاري وکړي.
په ورته وخت کې د ماتون د صدخیر قوم مشران وای چې یاد سیمه د دوی مال چر دی او دوی په کې د خون کول لپاره د خارګوټي جوړولو ته اجازه نه ورکوي. قومی مشر استاد رحیم شاه چې د نورو مشرانو په اساسه توبې خبرې کولې ویل
دا د کوم ملچر ده. د کوم پرختیا حق ده. کوم لري په شخان پانتون سره دوی موافقه کړي دو. دوی په خپلو ولسوالیو کې دولتي منځکې لري. ولاته د معارف محترم وزارت مقررې مطابق نمرې ورکولی شي. کوم په جز د په شخان پانتون سره دې نمرو سره په هیڅ صورت نه موافقه کړي دو نه یې کړي.
بلخوا د خوست د ولایت مقام چارواکو له ښوونکو وغوښتل چې د ښوونځیو له پیلېدو سره سم خپل ښوونیز بهیر سمبال کړي. د خوست د والي ویان طالب منګل ویل حکومت خونکو تا د دوی هغه حقوق چې د قانون پرانا کې د اجرا وړوي رسیدگی کوي. نو موړی مشخصونه ویل چې د خونکو لپاره د خارګوټي د پروژې د پلي کېدو په اړه د ولایت ادارې پریکړه څه ده او د خونکو یاد خارګوټي قانوني دی او کنه.
په کونړ او نورستان کې یو شمیر مسولین وایي
د ننګرهار د عامه روغتیا ریاست مسولین وایي
په چیر اګام او چین ولسوالۍ
د اورزګان ولایت په مرکز ترنګکوټ کې خپل
د کندهار په باغونو کې د انارو حاصلات خوراک هم
بروکسل د ناټو مرکز.
ازادي راډیو هر ځای له تاسو سره.
امریکا کمپنی ته زدا مال تر لیګه ما من په څلور سلويخ ملکو کې کار کوم.
پس وا ژاړم د ماشومان سره په ځای کې نه نوزم نور د دې ژوند خوځ په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
د نیمه نړۍ خبرونه ته خراغلاست. د دې ونی د خبرونه موضوع مو د خزي او خاوند ترمنځ د خبرو او رازونو پټول دي. یو شمیر نارینه او خزینه په ګډ ژوند کې ځینی خبرې له یو بل نه پټوي او ځینی پټ کارونه تر سره کوي. دوی په دې باور دي چې دا د هر چا حق دی چې خصوصي حریم ولري. د خزي او خاوند ترمنځ د خصوصي رازونو شتون تر کومې پر ځای دی.
د خزي او میړه رازونه باید سره یو وي او یو هم دي دروغ نه باید سره وي.
د خصوصي رازونو درلودل د خزي او خاوند د ګډ ژوند پر مهال د دواړو خواو په باور څه اغیز لري.
نور مې ماما خپل خزم د پلار کرم نیک پر خودم همغه چې د دوی رابطه سره هره پښوم او جدا شول.
ولی یو شمیر نارینه او خزینه په ګډ ژوند کې له یو بل نه خپل رازونه پټوي. دا هغه پښتني دي چې د دې خبرونه په لړ کې بزواب شي. دا خبرونه وادمي جبرخیل جوړ کړی دا او زه مرسلین ارسلای درته وړاندې کوم. خو اوس براپور لوادمي جبرخیل واورو.
لکه څنګه چې خدای تعالی خزه او خاوند یو بل ته د ګډ ژوند د تیرولو او د کورنۍ د جوړولو لپاره حلال ګرځولې دي، همدا شان په ټولنه کې هم خزه او خاوند د یو بل محرم ګڼل کیږي او د دوی ترمنځ هیڅ ډول راس او پټه خبره نه صحیږي. خو یو شمیر نارینه او خزینه بیا په ګډ ژوند کې هم د حدودو یادونه کوي، ځان او مقابل لوري ته د ټاکل شوي حد نه د تیرېدو اجازه نه ورکوي او په همدې پلمه ځینې خبرې په خپلو منځو کې سره پټوي چې دا بیا د دواړو لورو ترمنځ د باور فضا زیانمنوي. ګلمینه وایي خاوند یې تل خبري ورنه پټوي او هغه ته حق نه ورکوي چې په خصوصي کارونو یې خبره شي. د خاوند دغه ډول ناسم سلوک له عمله له خاوند نه بیل شبی ده او د خپل تیر تاریخ ژوند کیسه داسې راته کوي
چې د کور نه راوته ما باندې پښتنه کول چې چیرته زی دا بوله چې تاسو کې تمانه پښتنه کوي ته یو خزه ته یو غلام خپل کار دی کوه او تماته ډوډۍ تیار او تماته خدمت وکړه زما مزدوري نو د هیڅ اختیار ماته نه را کوله بس په ظلم په جبر په ډیر ستم ما سره وخت تیر کوله لږ وخت به کور کې تیروله نور به ټول وخت لشپه او راز خپل خوشگزارانی به کوله بیرون ته بتله لری لری ځایو ته بتله په یو هفته به هم کور ته نه راتله او څه ښایسته ګټه به درلوده مستري وه خو ماته هیڅ فایده نه وه ما خپل د کور خرچه د بچو خرچه د خیاطۍ نه جوړوله خو دا خپل پیسه خپل په جیب کې اچوله نه پوهېدم چې داسه کوله په چا مصرفوله او چا ته به ورکوله خو ماته خیر نه وه دراز نه خبر نه وم چې دا به د کور نه وته چا سره وتله چیرته وتله څه به یې کوله چې ماته نه پښتنه کوله ماته به ویل چې ته څوک یې ته ماته پښتنه کوې ته زما څه اختیاردارې.
خبرې پټول او راز ساتل که څه هم تر ډېره ځینې نارینه کوي ځکه چې کورنۍ او ټولنه کې له زیات محدودیت سره مخ نه دي. خو یو شمېر ښځې هم ځینې خبرې له خاوند نه پټوي او ان کله کله ځینې کارونه له خاوند سره د همغږۍ پرته ترسره کوي. او بیا یې لخواون نه پټوي چې دا کار نارینه و ته د زغم وړ نه دی او د بدو پایلو لامل ګرځي. د انګلیسي ژبې استاد مدینه د خپل ماما خځې کې سره تا کوي چې په ګډ ژوند کې ځینې پټ کارونه لخواون د تر سره کول او په پایله کې د ګډ ژوند د خرابېدو او جدا کېدو لامل شو.
زما د ماما خځې او ماما می د ژوند په اول وختونو کې ډیر خوشاله و. ماما می خپل خځې ته زیات ناز ورکول، خو دا خبرې ورته کړې و چې خپلې خویندو سره به چیرته نه ځي، خو زما د ماما خځه چې و دغه خبرې نه منل او پټ د ماما نه می خپل خویندو سره هر ځای ته تله. یو ورځ می ماما خپله ښځه له خپلې کینې سره ولیدل چې دواړه کلینیک ته تللی وم. له هغې ورځ نه د دوی رابطه سره خرابه شوه. نور می ماما خپله ښځه د پلار کره نیک پرېښوده، همغه چې د دوی رابطه سره خرابه شوه او جدا شول. او د ماما ښځې می د ماما څخه می طلاق واخیست. یو زوی هم و، هغه یې پرېښود لاړ.
اکثره نارینه د ګډ ژوند ترمنځ د خصوصي خبرو او خصوصي حریم د شتون سره مخالف دي او دا د ښځې او خاوند ترمنځ د بیلتون او بے باورۍ لامل بولي. خپل ښځې ته اجازه نه ورکوي چې د خصوصي خبرو او خصوصي حریم په نامه دي څور نه پټ کړي. د ننګرهار ولایت اوسیدونکي خان پاچا هم لا داسې پیښې سره یو وارې مخ شوی دی، خو اوس د بیا ځلې رامنځته کېدو مخه یې نیولې او دا ستونزه یې د خپلې ښځې سره د خبرو له لارې هواره کړې ده.
یو ورځ ما خپل میرمن د ماما کره تللې وه. زه نه وم په کور کې، خو چې څنګه زه راغلم ما ورته وویل چې چیرته تللې وې. هغه راته منکره شو، د تللو یې څه ونه ویل. موږ باید له خپلو خپلوانو سره خپلوي وکړو. زه نه غواړم چې هغه دې نه ځي، بلکې لاړه دې شي. خدا چې هغه خپل راز له ما څخه پټوي، نو طبعاً خاوندان هم همدا کار کوي. بل ورځ ما په خپل همداسې یوه تېروتنه وکړه. کور ته راغلم، میرمنه مې راوغوښته، ورته ومې ویل زما استاد ژوند یو ده، کور، زندگی، هر څه مو شریک دي، حتی چپرکټ، د خوب بستر دا سره شریک لرو، دواړه یو وجود، یو تن یو. ولې خپل رازونه له یو بل څخه پټ کړو؟
ښځه او خاوند د ژوند ټولې چارې په ګډه سره پر مخ وړي او د یو بل په ګټه او تاوان کې شریک بلل کیږي. خو که ترمنځ یې ځینې رازونه او ځینې کارونه پټ وي، د دوی په ګډ ژوند به څه اغیز ولري؟ د دې پوښتنې ځواب به د ټولنیزو چارو فعال وحید الله قاسم زی په خبرو کې واورو.
میرمن او میړه کله چې ګډ ژوند پیل کوي، هر څه یې باید ګډ وي، مګر د اصولو په چوکاټ. د مثال په توګه غټ خبر یو بل سره شریک شي، لکه د ژوند لپاره پلان جوړول، اوږدمهاله خارجي سفرونو ته تلل، د نوې غټ شیانو رانیول، نوې کار پیل کول او نورې. دا کړنې نو ګډ ژوند ته لا ښکلا وربخي. او واړه او کوچنۍ خبرې چې پوهېدل او یا نه پوهېدل یې اړینې نه وي، نه باید په دې باندې د میړه او میرمنې ترمنځ شخړې رامنځته شي، لکه چې ارزی چا سره ګرځې، موبایل ولې مصروف و، او داسې نورې واړه واړه خبرې. او که چیرې داسې وضعیت دوام ومومي، نو غلطه شک کول، تاوتریخوالی، ناسالمه اولادونه روزول، د کورنۍ ترمنځ شخړې پیدا کول، د خپلوانو څخه لرې کېدل او نورې داسې ناوړې اغیزې به ولري چې د ژوند ښکلا به له منځه یوسي. او په آخر کې هغه څه چې پوهېدل یا نه پوهېدل یې خاوند او یا میرمنې ته ښه یا بد ونه رسوي، نو پوهېدل یا نه پوهېدل یې اړینه نه ده.
اوس به د راز پټولو په اړه د عام خلکو خبرې واورو چې د ښځې او خاوند ترمنځ د راز پټول څه ډول بولي، دا یو مناسب کار بولي او کنه.
زما نوم خان ولی عادل دی، د پکتیا ولایت اوسیدونکی یم. لکه څرنګه چې د ښځې او خاوند ژوند سره ګډ دی، همدارنګه باید رازونه هم سره ګډ وي. دوی باید خپل ژوند کې مکمل او بشپړ همغږي ولري او په منځ کې هیڅ داسې شی باید نه وي او هیڅ داسې څه باید نه وي چې دوی یو بل څخه پټ کړي.
زه نفیسه دانشم د احمدشاه بابا مینه اوسیدونکې. د خځې او خاوند ترمنځ باید هیڅ پټ راز موجود نه وي، ځکه چې دغه پټ رازونه د دې په ګډ ژوند کې د جنجالونو لامل کېدی.
زه حنا اسی وردک یم، په احمدشاه بابا مینه کې اوسیږم. او زما په اند چې هر څوک په خپل منځ کې رازونه لري، داسې خبرې شته دي چې نور سره نه شریکوي، خو د ښځې او د خاوند داسې یو اړیکه ده چې دوی باید یو بل ته خپلې خبرې وکړي، یو خپل منځ کې همغږي ولري.
خ
خزه او خاون تر هر چا سره نږدې دي او ګډ رازونه لري، خو ځینې خزي او یا هم میړونه غواړي چې خپل راز له یو بل نه پټ کړي. خو دا چې د راز پټول او ګونګ پاتې کیدل د خزي او خاون ترمنځ کومې ستونزې راولاړولی شي او د دغو ستونزو حل لار څه ده، د همدغو پوښتنو په تړاو به د اغلې محبوبا بابکرخیل سره مرکه واورئ چې زموږ همکاري وکمې جبرخیل کړې ده.
اغلی بابکرخیل د خزی او خاون ترمنځ خبرې پټول او رازونه پټول تر کومې پر ځای دی؟
لمړی بستا د پښتنې په جواب کې دا وایم چې دا یو غلط کار دی. دا د دې لپاره چې کله دی دوه تنو لکه انجلۍ واده کوي، انجلۍ راوړي خپل کور ته او د ښه ژوند کولو لپاره د دې سره د واده تړون تړي کوي. چې واده وشي هغه دا یو تړون دی چې دی کوي، نو دا حریم ټاکل په شریک ژوند کې ناسم کار دی. د واده څخه غرض د خاوند او ښځې ترمنځ دوستي، مینه او یو پر بل رحم کول دي. دوی باید له یو بل سره مینه وکړي او یو بل لپاره د ژوند د اسانتیا او خوښۍ لپاره کوښښونه وکړي. ګډ ژوند پر مینې او دوستۍ او اعتماد روان دی. میړه او ښځې ته دا نه ښایي چې پر یو او بل بی باور او بی اعتماد وي. دوی د دې ته هیڅکله هم دا زمینه نه برابروي چې د بی باوري او بی اعتمادۍ لاره اواره شي. خو دا کار ټینګ هوډ ته اړتیا لري چې دغه کار د ښځې او خاوند په واسطه کیږي.
ولې یو شمیر نارینه او ښځینه خبرې په ګډ ژوند کې له یو بل نه پټوي؟ لامل یې څه دی؟
په لاملونو کې وغږیږو د ښځو او د میړه د ژوند په ناخوالو. یو خو کېدای شي چې د عمر کموالی وي. موږ زموږ ټولنه سنتي ټولنه ده، کېدای شي په سنتي ټولنه کې معمول دی چې پړو وړکتوب کې ودونه کوي. دا هم یو لامل کېدای شي. بل فقر هم کېدای شي، بې سوادي هم بل لامل ده چې سواد ډېر رول لري په ژوند کې. د مداخله کول د دوو کسانو چې ښځه میړه دي، مداخله کول د فامیلونو، دا هم لامل کېدای شي چې دا ټول سره یو ځای شي، بې باوري شي، رازونه پر ساتل شي، دا ټول سره لاس یو کړي. بل اخره دغه باوري د خسي او خاون ترمنس ستونزي او فکري تشنجات یا کشمکش منستر وړي چې دغه تشنجونه او تاوتریخواله د دوی پر اولادونو باندې هم اغیز شیندي. هر کله چې د خسي او میړه ترمنس فکري او ټولنیز جوړښت شتون ونه لري، یعنی میړه یو ډول او خزه بل ډول نظریات ولري چې سره په ټکر کې وي، نو دا خپل د کورنۍ د منځتلو عامل دی. دوی په تل مدام جنجال لري چې د خسي او خاوند د روابطو ترمنځ د راپورته شوي جنجالونو او یا هم د دوی د ګډ ژوند د ټولو تړل شوي لارو په وړاندې د حل لاره خلاصه او رسۍ لاره دا ده چې باید دوی سره جلا شي او دا د اولادونو او د دې ژوند سره ته سمه لاره نه ټاکي، سمه لاره نه ده. او باید دوی سره تل ښه ژوند ولري، دا د دې لپاره چې ښه بچیان اولاد ځوانان دې وطن ته جوګه کې باید د شخړو مخنیوی وشي. په هر کار کې دې فکر وکړي او د تعمق نه کار واخلي، دا به ښه وي.
درنو اوریدونکو، د نیمې نړۍ د خبرونه چې د خزي او خاوند ترمنځ د رازونو د پټولو په پایلو جوړه شوې و، هم دلته پای ته رسیده. تر بیا د خدای په امان.
کور کلای
نن سبا چې عالم هم امرا سره جنگ کړی دی، په نشي جنگ تر نه راوتی.
ذات البینی تعامل دا چې هر د کورنۍ وګړي لبل سره هغه تعامل او هغه احترام
او ګاونډیانو زو پیژندم چې زه د بل کلی نه راغلم. چا کوي هغه زما د ترور چوي ته ورکړ چې هغه وې سکور ته خوځي.
جوړونکې مریم توخی،
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو په سلامونو مو د کور کلی وی بل خبرونه ته هر کلی کوم. ولی ځینې کسان په هر کار کې بیړه یا عجله کوي.
زما د بخوانم دا سعادت او دا سب زړه به مې غکېدو چې باید دا کار زر سرته ورسوم او عجله وکم.
بیړه یا عجله کول کوم بد عواقب درلودلی شي؟
کورنۍ کې ستونزې، مشکلات او تریخواله ټول شان لم د عجله نه مته کې یو چې تاسو سلامندیو کې په حوصله سره یو کار مخته سي.
او په کوم کارونو کې بیړه یا عجله پکار ده؟
د ځینې کورنۍ کې لکه صفه فرض مثال د مړی په دفنېدو کې شرعي خبره دغه داسې مړی باید زر تر زره باید دفن سي، څوک ناروغ یې روغتون ته باید سړی عجله ورسوي، نو دا دغه مسایلو کې باید سړی عجله خیر کارونه دي.
دا خبرونه ما مریم توخی جوړه کړې، په پیل کې راپور لرو چې اورېدو ته یې ستاسې پام را اړوم. عزتمند دوستانو، یو متل دی چې وایي عجله د شیطان کار دی. داسې کسان ډیر دي چې هر کار ته یې بیړه وي، خو د دې امکان شته چې په ډیرې بیړې ترسره شوی کار نیمګړتیاوې ولري. اکثره وخت په عجلې تصمیم نیول هم غلط ثابتېږي. د ننګرهار ولایت اوسیدونکي شفیق وایي چې د دې عادت دی په بیړه کار کوي، خو کله ناکله د بیړې پایلې د دې د تمې مطابق نه وي.
د عجلې په ارتباط باید زه ووایم چې عجله په کارو کې خطر هغه نه دی چې باید انسان عجله وکړي او تصمیم ونیسي، ځکه چې ما په ژوند کې یوه تجربه کړې ده چې هغه دا ده چې زوی ته په ډېره عجله باندې ښځه وکړه او بیخي داسې چې تصمیم جدي ونیو او دستي مې چا سره مشوره هغه ونه کړه، زوی ته مې ښځه وکړه، وروسته مې زویم خوشحاله نه زم نه ومه، نو زه ډېره زیاته داسې پښیمانه وم چې هغه داسې کار و چې بیا وروسته هیڅ لار او چاره نه لرله. په عجله کې باید سړی تصمیم ونه نیسي او کار ونه کړي. زما د پخوانه داسې عادت و، داسې به زړه به مې هغه کېدو چې باید دا کار زه زر سرته ورسومه او عجله وکړم. د دفتر په کارو کې هم
لوګر ولایت اوسیدونکی جمعه خان احمد زی وای چې ځینې خلک ځکه په کارونو کې بیړه کوي چې د دقت پر ځای سرعت ته لومړیتوب ورکوي.
په کارو کې خو د افغانستان خلک په مجموع کې ټول ډیر عجول دي، یعنی خصوصا که بازار کې تاسو وګورئ، که چیرته تاسو پښتنه ترې وکړئ چې تاسو څه کار لرئ، در حال کې چې ډیر یو عادي کار به وي او دی به دومره عجله لري چې بیخي ته به فکر کوې چې ولا چې نه پوهېږم څو مړي کور کې پراته دي، یا دنیا ونه چې کور اور اخیستي، یا کوم بله مسله ده. هر کار چې سړی کوي باید په ډېرې حوصلې وکړي او په سوچ او فکر یې وکړي، په آرامي سره یې وکړي، هغه کار هم بیا په ښه صورت سره اجرا کړي، او در په هر کار کې چې عجله وسي هغه کار نتیجه مثبته نتیجه نه ورکوي. نه خپله زه عجله نه کوم، په هیڅ صورت کار څومره ضرور کار وي په هغه عادي نارمل په اصطلاح مخکې ځو تر څو چې هغه کار په ښه صورت سره اجرا شي.
خو مثلا دا خرابېده دي کنه کور نه وځي په اصطلاح دفتر ته ځي، هغه ته عجله وکړي، ناوخته ده چې یو وخت لا نیمه لارې ته ورسېږي، ګوري یو شی درنه ویری په کور کې درنه پاتې، په دې خاطر چې ته عجله کړي.
بله خوا څلوېښت کلن عبادالله عبدالرحیم زی وایي کوم کارونه چې په عجلې سره کېږي اکثره وخت ښې پایلې نه لري، او زیاتره وخت د همدې بیړې له وجې خلکو ته ستونزې هم راولړېږي.
دا کوم کار چې په عجلې باندې مخ ته لاړ شي خامخا هغه بد عواقب لري. که فرض مثال فرض کوو اوس په کابل ښار کې دغه ترافیکي مشکلات ډېر سره رامنځته کېږي، دا د عجلې وجه ده. که یو چیرته ترافیک یو چاته ولاړ دی ورته وایي چې ته یو دقه صبر وکړه، موټر لاین کې قطار باید لاړ شي، هلته یو عجله کوي، دوه عجله کوي، ټول ورپسې وځي، هلته رابندي جوړېږي، خلکو ته مشکلات جوړېږي. نو دغه د عجلې یو عمده نتیجه ده چې دا څوک عجله کوي، څوک هغه خپل قوانینو هغه ته احترام نه کوي، په خپل وخت باندې خپل کار په سمه توګه نه کوي، هغه د مشکلاتو سره خپل ځان هم مخامخ کوي، ټوله ټولنه هم مخامخ کوي، کورنۍ ته مشکلات داسې جوړېږي. که فرض مثال یو سړی په کورنۍ کې عجول وي، یو کورنۍ کې ډېره وړه خبره خامخا هر کورنۍ کې یو خبره کته او پورته کېږي، ډېره وړې خبرې ته هغه عجله کوي، ډېر عجولانه تصمیم نیسي، هغه په کورنۍ باندې ټوله باندې بد عواقب کوي، کورنۍ کې ستونزې مشکلات او تریخوالی ټول شان له همدغه عجلې نه ماتي. که یو چیشي ته حوصله مندي وکړي، په حوصلې سره یو کار مخته سي، نو کور کې به هیڅ مشکل نه وي، هیڅ ستونزه به نه وي، هیڅ هغه به نه وي. همداسې په ټولنه کې، په اجتماع کې، په ټول افغانستان کې همدغسې مجموعا په افغانستان کې اکثریت ټول خلک په کارونو کې عجله ډېر کوي.
عبدالرحیم زی زیاتوي چې په ځینو کارونو کې بیا باید عجله وشي، لکه د خیر کارونه، د جنازې په ښخولو کې، او ناروغ رسول روغتون ته. نوموړی وایي داسې هم نه ده چې سړی د نن کار سبا ته پرېږدي، خو هر کار باید په تدبیر او په خپل وخت کې وشي.
عجله په ځینو کارو کورونو کې عجله کې د سیګټه ولري د ځین کورونو کې لکه صفه فرض مثال د مړی په دفنې دوه کې شرعي خبره دغه د سمړی به تا زر تر زر به دفن سي څوک ناروغ یې تر روختون ته به سړی عجله ورسې که په خپل وخت زری عجله ونه رسې کې د سیګ انسان تلف سي هغه ته نور ستونزې مشکلات جوړ سي نو دا دغه مسائل کې به سړی عجله خیر کورونه دی بل په پراته لاغه نه به عجله ونه کې ځکه عجله د شیطان کار ده او په ژوند کې سړی به ډیر په راحتۍ سره خپل ژوند زندگی او په نورمال توګه په سیستم او په هغه باندې مخته یسي فکر او په تدبیر سره نو ژوند کې به هیڅ مشکلات نه غته پیښی کې نه ټوله ټوله نه ده
کورنۍ یعنی څه
کورنۍ د تعلیم او تربیه بنسټ
کورنۍ یعنی جوان
کورنۍ یعنی د ټولنې سمبول
کورنۍ یعنی هیله یعنی خوشحالی او هر هغه ښه تعبیر چې موږ په ژوند کې لرو هغه یعنی کورنۍ
د کورنۍ ژوند د بهبود رغښت او د کورنۍ ژوند د لا ښکلې کولو په پار د ازادي راډیو د کور کلی خبرونه واورئ قدرمنو دوستانو دا چې ولې ځینې خلک په هر کار کې عجله کوي په هر کار کې عجله کول ضررونه هم درلودلی شي کنه دا د دې تورته پوښتنې ما مریم توخی د ښوونې او روزنې د ټولنپوهنې د برخې له استاد ډاکټر امید افغان څخه کړي چې اورېدو ته تاسو رابولم کورودان استاد لمړی پوښتنه داسې مطرح کو چې ولې ځینې خلک ډېره په هر کار کې عجله کوي او بیړه کوي علت به څه وي
هغه اصلي عاملونه چې دي یو خدای چې د انسان هغه کوم اړتیا چې دي کوم نیازونه چې لري دوی دغه پام نیسي او بالغې چې دوی غواړي چې په بعض کارو کې لږ سرعت او توازن کې عجله وکړي او له بل خوا چې بعض خلک داسې فکر کوي چې دا کوم نیازونه یا اړتیا چې موږ لرو له کوم منابعو څخه یا کوم سرچینو څخه چې دغه نیازونه د موږ راکېږي او موږ ترې چې دغه منابع چې دي ډېر لږ دي نو په دې خاطر دوی بیړه کوي عجله کوي او له بل خوا څخه یو 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 داستان کلتور زموږ تاسو په ټولنه کې هم باندې راغلی ده چې هغه هم د دوو نقطو څخه ارزښ اخلي یو دا چې اسلام کې یو آیات وایي چې فاسته د خیره هغه ته داسې ترجمه کیږي چې قط وکړي دی او بل مثلا دوبلیتوب وکړي اما په هیڅ وجه عجله کلمه په کار نه ده چې ولې چې تاسو عجله وکړي نو دغه بعضی وخت مثلا دغه آیه په عامو خلکو کې غلط ترجمه شوی غلط تفسیر شوی ده نو دا اصلي عاملونه دي له بل خوا هغه ټولنیز او کلتوري عاملونه هم پکې نغښتي دي چې دا فرهنګ رامنځته کړی چې ټول بیړه کوي
استاد یعنی عجله باید هیڅ ونشي یا په کوم کارونو کې وشي
څه په هر حال داسې فتوا نشو موږ تاسو ورته ولا چې په عموم دغه کارونه ډېر څه دي چې بیړه وشي په دې کارو کې بیړه ونشي په خاطر دې چې دا نسبی تعریفونه لري بعض کار مثلا کېدای شي مثلا ماته واده کول ډېر ښه ماته واده کول ډېر ښه نه نو د لفاطر واده کول زموږ ویل چې دا ښه کار ده بنان په دې کې بیړه وکړي او زر باید واده وکړي انکار لري مثلا دا نسبی تعریفونه لري اما زه فکر کوم چې په هر کارو کې چې انسانان یو بل سره مشوره وکړي او ویل ارخي د لوپاسته په دې باندې خپل پام کړی چې اصلا هیڅ مشکل ورته نشته هیڅ څنګه نشته او دوی کولای شي چې مثلا دا کار په خپله سره تر سره ورسېږي نو په دې کې مثلا بیا هم دې ډول کې نو هیڅ مشکل نشته یو مثلا یو 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 د خپل ژوند جوړول د نیکو لارو سره مثلا د خپل تحصیلات مثلا وړول نیکو لارو سره په خپله میتودو سره په دې کې کله در دې ډول شي په مشکل نشته اما د عمومي فتوا نو څو ورکول چې یو جدول جوړ کوی چې په دغه کارو کې تاسو دې ډول تاسو دې کارو کې دې ډول نه کوي ټولنیز
رفتارونه کړو
چې دا ټول
نسبی حالات لري استاد ځینی خلک ډیره بیړه کوي او عجله کوي آیا دا به هم ضرر ولري ځان ته ټولنه ته
عمومي دا سره دا ویل سم چې په هر کار کې ډیره او لږ ضرر به ځان موږ تاسو عمومي ځان موږ تاسو متوجه کیږي نو د ټولنیز له حاله بله کله مثلا په کار کې بیړه وکړم هغه کار تنه یو مثلا ما سره نه خطر په لري نور خلکو سره هم په اړیکه کې په ارتباط کې راځي د په غوږ باندې هم غوږ دي مثلا کله یو تجارت کوم په تجارت کې مثلا زه ډېر وکم هغه کې ضرر وینم په طبیعت باندې زه د یو کورنې نه مثلا مایشه دی مثلا ډوډۍ ورته پیدا کوم نو د هغه په ژوند باندې هم پد تاثیر کوي یا په تور مثال یو څوک د خپل دور ډېر کوي او چاته ورته بل ورځ یې چې هغه ځوان چندان ځوان نه دی یا بد عمل لري یا خکورنه هغه نه وسبي وتره دا پیغام دی چې ټول وسره کړای دنو دا هیڅ دي کیږي چې هغه ټولنیز دوه خواته نور چاپیریال کورنۍ او نور خلکی هم ضرر وبوني.
اوس هلاري څه دي څنګه و په هول شي چې یعنی بیړه خنه ده باید هر کار په تدبیر وشي.
زه فکر کوم یو خدای رسانه تاسو د خدمتونه کوي د ډیر خکار بچی د رسانه له ها د پوسیدی به ته په هل شي په پسپانځي په ماټک کې ورته ویل شي نو د مسجدو له ها د هم کوي چې دې ته وته وي شي چې به هیڅ کار تدبیر نه کوي موږ تاسو په پښتو او په د ټولنیز مسایل کې وایو کنه پوسه وایي هغه بیړه یا عجله پوسه د شیطان کار ده کنه نو دغه متل عامیانه متل هم تاسو لرو چې په هیڅ کار کې نه باید موږ تاسو بیړه وکړو د دې خلکو په فکر کوم چې پوهه لوړه شي او د مختلف رسنۍ چې دي ټولنیز رسنۍ چې دي اجتماعي رسنۍ چې دي یا دغه کوم نهادونه چې د مسجد او مکتب او ښوونځي ده د دې له طریقې څخه د خلکو ته وروښودل شي چې په ژوند کې په هیڅ کار کې بیړه مه کوي دا د صحیح له هغه څخه څو ډېر زر ډوډۍ خوري نیت خراب وي یو یو څوک مثلا ډېر زر زر مثلا موټر چلوي خو هغه چیرې حادثه کوي چې د خپل ژوند د نور ژوند په خطر کې اچي نو عجله ډېر ښه کار نه ده
ډېر زیات مننه کوم کور ودان استاد
خواهش کوم ډېر
مننه ترنو ویتونکو کار بیړی تنه دقت ته ضرورت لري په همدې هیله خپل خبرونه پای ته رسو تر بیا ښه وخت ولرئ
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/آزادی رادیو